د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومنې. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په اړه په اسلام آباد کې شوې د پرونی غونډې، په پېښور کې د پولیسو د بیګاش په د لټون عملیاتو، د پېښور په مرکزی جیل کې بیا د ترهګرۍ په تور د پیژندل شوي یو کس د پانسی کولو، په هم یاد خار کې پر یو ښوونځي د طالبانو د روانې میاشتې د خونړي برید پر ضد د مدني ټولنو د نننی احتجاج، او د روان کال په اوږدو کې د وسلوالو لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ړنګ کړل شوو سکولونو، پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو د امریکایي ډرون بریدونو د شمیرو په اړه اوري. یو شمېر نور رپورټونه هم درته رو، خو پیل خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې پاکستان کې د امنیت په اړه د غیر معمولي حالاتو په تناظر کې خصوصي فوزي عدالتونه جوړول ضروري دي. د پېښور پولیس وایي چې تېره ورځ یو نیم سل مشکوک کسان نیولي دي. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د ملیشیا د لادرکه شوې الوتکې ملبا او څلوېښت مړي یې د جاوا سمندر نه راوستي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې پاکستان کې دا مهال غیر معمولي حالات دي او داسې حالاتو کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروري دي. د وزیر اعظم د دفتر نه تېره شپه خبرې شوې خبره پاڼه کې د نواز شریف په حواله ویل شوې دي چې خصوصي پوځي عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان برخه ده او دا د غیر معمولي مسلو غیر معمولي حل دی. بیانیه زیاتوي چې دغو عدالتونو کې به په بېګناه خلکو، ماشومانو، امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د بریدونو په تور د ملزمانو مقدمې اورېدل کېږي. بیانیه د نواز شریف له خولې زیاتوي چې ملک د امن لپاره ضروري ده چې په قومي اکشن پلان فوري عمل درآمد یقیني شي. د پېښور پولیس وایي چې تېره ورځ د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال د 1500 افغانانو په ګډون یو نیم سل مشکوک کسان نیولي دي. پولیس وایي چې دغو نیول شوو افغانانو سره پاکستان ته د سفر قانوني کاغذونه نه وو. پولیس دعوه کوي چې د دغه عملیاتو پر مهال 22 کلاشونکوفونه، 1 سل 4 تماچې او په سلګونو کارتوس هم نیولي دي. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه نیول شوي کسان چېرته دي او د دوی پر ضد کوم ډول مقدمې درج شوي دي. په پېښور کې چارواکي وایي چې نن سهار په 2003 کال کې په پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د قاتلانو برید په جرم کې ککړ مجرم نیاز محمد ته د 500 سزا ورکړې ده. د پېښور مرکزی زندان یو چارواکي مشال لري او نن سهار وویل چې د 500 پر مهال په زندان کې دننه او بهر سخت امنیتي اقدامات پورته کړل شوي وو. د نیاز محمد تعلق د سوابې ضلع یارو سین سیمې سره وو او په هریپور زندان کې بندي وو، خو د چارواکو په وینا په هریپور زندان کې د 500 ګاټ د نشتوالي له امله هغه ته په پېښور زندان کې 500 ورکړل شو. په پېښور کې په آرمي پبلک سکول باندې پاکستانی طالبانو د هغه برید نه پس چې پکې د 1200 ماشومانو په شمول 1500 کسان وژل شوي وو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دغه هیواد کې د 500 په سزاګانو د 100 کالو بندیز نه پس پابندي ختمه کړې وه. د پېښور پولیسو نن په پېښور کې د مدني ټولنې یو شمېر کارکوونکي په آرمي پبلک سکول د پاکستانی طالبانو د برید پر ضد او وژل شو کسانو سره د یووالي په موخه د احتجاج له وجې نیولې دي. په آرمي پبلک سکول د هغه برید نه پس چې پکې د 1200 ماشومانو په ګډون 1500 کسان وژل شوي وو، د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه د مدني ټولنې ګڼ شمېر کسانو د 100 لپاره اکشن فورم په نوم یوه ډله جوړه کړې وه. د دغه ډلې مشر سید عالم مسعود د مشال ریډیو سره د یونیورسټي ټاون د حوالات نه د ټلیفون د لارې په خپلو خبرو کې وویل
وہ بجونا تلس بجو پورے مکمل پہیا جام اور شٹر ڈاؤن شو یا پتے دوران کے بعد میں بجے پولیس زور شروع کو ہر ہر جائے بانے یا التزمنگ ملگری پسڑ کو تسم نسل آخر یو گھنٹہ دے اگین پس پولیس دا اونی ولو و پدے کے زمنگ زنانا ارسٹ منگ تقریباً شپیتہ کسان یہ گرفتار کری منگ چپکم تانا کی یونیورسٹی ٹاؤن تانا پدے کے یورت کسان یو.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د پېښور پولیسو لخوا په دغو مظاهره چیانو د تشدد او د دوی د نیولو غندنه کړې ده. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي کمیشن وایي چې دغه صوبې په بلدیاتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو په خالص حقوقو به د ټاکنو درېمه لړۍ نن ترسره کیږي. د یاد کمیشن مشر سید سلطان بایزید تېره ورځ مشال لري ته وویل چې د بلوچستان په بلدیاتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو سکم 1500 دي چې پکې 100 او 104 خالص حقوق باندې به نن ټاکنې ترسره کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کانفرنس دویمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دغه کانفرنس کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پاکستانی سینیټر افراسیاب خټک تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
او پارلیمان باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتو ته مجبور کړي چې هغې په خپلو سیاستونو کې چې پخوا کم کمیشن وو کګوالی وو هغه لرې کړي او باید داسې دمونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ دوستي غواړو، ورورولي غواړو او ګاونډیتوب غواړو.
په دې کانفرنس کې د افغانستان په استازیتوب شل کسان چې ډېرې د افغانستان د ملي شورا غړي دي برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د انډونیشیا بحریا وایي چې دوی د هغه الوتکې د لټون پر مهال چې پکې 122 مسافر سوار وو به درک شوی و، په لسګونو مړي د سمندر نه راوست دي. د بحریا یو ویان ویلي دي چې د جنگي بحري جهاز بنګټو معاملې تر دا مهال سلویخت مړي ترلاسه کړي او دغه شمېره په زیاتېدو ده. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې چارواکو په جاوا سمندر کې د روانې میاشتې په 28 نېټه د یو نیجي هوایي کمپنۍ ایر ایشیا د هغه الوتکې چې د انډونیشیا نه سنگاپور ته روانه وه او لا درک شوې وه ملبه ولیده او پخله یې وکړ چې دا ملبه هم د هغه لا درک شوې الوتکې ده. امریکا په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې الشباب د مشر د نخښه کولو په مخه وایي بریدونه کړي دي. تیر ورځ د امریکا د دفاع د وزارت ویان مارک رایډ په یو خبر شوي بیان کې وویل چې دغه بریدونه د سومالیا په جنوب کې د ساقو او سیمه کې اهداف په نخښه کړي دي. په دغه بیان کې د الشباب ډلې د مشر د شناخت او دا چې هغه په دې بریدونه کې وژل شوی او کنه سن دي ویل شوی. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا لخوا په هوایي بریدونه کې دغه وسلوالې ډلې یو مشر احمد عبدي ګودان وژل شوی و. د ګودان د وژنې نه پس احمد عمر د دغه ډلې مشر ټاکل شوی دی. او وروسته خبر دا چې د امریکا د ایوان نمائندگان د خارجي چارو د کمیټه یو مهم غړی ایلیټ اینګل چې د ډیموکرات ګوند غړی هم دی د آذربایجان په مرکز باکو کې د ریډیو فری یورپ په بیورو دفتر دغه هیواد د سرنوالانو لخوا د روانې میاشتې په 28 نېټه د چاپو او دغه دفتر د کارکونکو نه په پښتنو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو په یو غونډه کې د ترهګرۍ ضد پلان جاج واغستل شو. د دفاعي چارو یو شنون کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پیښو د لمن ځوړلو لپاره د حکومت نوي ګامونه ستایي وایي ټول زور د پوځي عدالتونو پر جوړولو راوړل به خایي مسله حل نه کړي.
کم خلق پتر خجارہ کے ملوث دی اگر خلاف کاروائی ہوشی خدا صرف پدے من خود کی دی جس فوجی عدالتوں نے لگا ون واسطہ خشی
پا پی خور کے دمدنی ٹول نو استاذی دن پر آرمی پبلک سکول طالبانو دروانی میاشت دی خونڑی بریت پر وڑان دی اعتراض پتوگا د خار یوش مرلو سڑکوں تا وہ وتل چے پولیس ور سخا لزگون کسان ونی ول د پولیس لو حوالات سخا د احتجاج کون کیو مشر مشال لیڈیو تو ویل ہا حکومت چے خپل پ میاشتو میاشتو پ اسلام آباد کی درنے ورکڑی دوی د لگ وقت لپاره ہم د امن لپاره غک پور تک ولتا پر نه خودل
دا هغه حکومت چې په اسلام آباد کې سلور میاشتې درنه ورکړې وه زمونږ د امن دپاره درې ګټې آواز برداشت نه کړې.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکي وایي وسلوالو روان کال د صوبې په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او زیاتوي چې د ځینو هغو د بیا رغونې کارونه پیل شوي.
زمونږ په 12 سکولونو باندې اټیک شوی وو. ریګولر ایډی پی سکیم دی او اوس په 400 کې په اوو سکولونو باندې ان ډبلیو د کنستراکشن شروع کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اورنی رپورٹ ترازو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد حکومتي تګلارې د جاج غستلو په مخه د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. دا چې په غونډه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې او په اړه کوم وړاندیزونه هم خطراغ د اسلام آباد د سراج زهیر رپورٹ پرې ورو.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نے جاری شوی خبر پانے کی ویلے شوی دی چی دترہ گری پر ضد قومی ایکشن پلان کمیٹی کی تجویز کلی شوی شل نقطو باندھی دامل درآمد لپارہ د وزیر اعظم نواز شریف پ مشرے کی دنہ پمازیگر غنڈو شوا چپکی د پوزی مشروالے پ شمول اعلی چروا کو گڈون وکڑو پدی مکھ د وزیر اعظم نواز شریف وینا وچی خصوصی عدالتوں جوڑول د غیر معمولی مسلو غیر معمولی حل دے او دا دترہ گری د ختم لپارہ د قومی ایکشن پلان برخدا د نموڑی پ خبر چی پدی عدالتوں کی د بی گناہ ماشومانو نور وګړو او د پوزي ځوانانو کیسونو نه علاوه په سنگین جرمونو کې د ککړ کسان مقدمه هم وړاندې کولې شي او د مقدمه لیګل لومړی به د مقدمه پوره کړه کتنه هم کیږي چې دارنګ په خشن دغه مقدمه سرته ورسول شي او د چي د قومي اکشن پلان په تجویزونو به په هر جوړ عمل درآمد کولې شي. په دې مقدمه وسلوالو د مالی مرستو ودرولو او د وسلوالو نتورک ماتولو لپاره د جوړ کښوي منسوبي هم جاج واغستې شو. کله چې مشال ریډیو او په دې اړه ل دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد نو پوښتل، نو هغه وی چې د ترخګری ختمون یوازې په پوځي اقداماتو نه کیږي، په کار د چې حکومت نور لارې هم ولټوي. نو موري زیاته کړه،
ګوره دا یو ضروري اړه خوده دې جنگ کې چې کم خلک په ترخګره کې ملوث دي هغه خلاف کاروایی وشي او هغه چې کم دې خپل منطقي انجام ته ورسي. خو دا صرف په دې باندې خوده کیږي چې صرف فوجي عدالتونه ولګونو ارته به خشي مالداري اوس د پاکستان ریاست موجودگی نشتا یو ذکر نشتا دے چوک چه خپل سا غواری آگا کئی سوک سوک گواندی ملکونه چه کم دید آگی خلاف خبری شروع کی چوک سا کئی سوک دا حکومت خلاف دا غداره او دا دغل خبری کئی دائیس سر دا علاق خبری کئی چنو دا دا مخنیوه ام پکار دے دائی ڈی پیز دی دا دی بسیگا مسئلہ حل کی جی دا غرفت پکار دے سا خلاصا دا کم آگا داری چه دا پاکستان ریاست پا خپل عملداری قائمی دا پاکستان پا هر یو انچ پانده دا ملک.
همداشن کلی چه مشال ریڈیو دا ترهگری پر ضد دا حکومتی کوششونو او دا خصوصی عدالتونو په جوړولو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار افتخار ګیلانی نو پوښتل، نو هغه وی
ستر مارشل آر تو نمک کے ہم بروس ہم فوجی عدالتوں نے جوڑ کے فوجی عدالتوں نے سو میں اشتے پاس فوج پران ہو جو بھی عدالتوں نے پوچھ بول کو شو میں ہر سب اوپرے جو مسلمان کو کہ بری نظام تو دا خطر شو کر ان کے فوجی دشری خپل جان نے او ارگن دا ریوی آغا عدالتوں نے کم ڈائریکٹلی دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لان دے نہیں آغا عدالتوں نے کانسیپٹ تھا نا مو پر ان کے نو زو خوشال نے دا ایگزسٹنگ عدالتوں نے باندھ نا اعتمادی دا
ذکر تے چی دتیر جمعے پورس ہم دو اعظم په مشره کې د سیاسي، آئینی او د قانوني ماهرونو یو غونډه شوې و چې پکې د قومي اکشن پلان جاج اغستې شوې و. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ته پیښور پولیسو بیګاش په د لټون په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل کسان نیولې چې پینځه سلويخ پکې افغان کډوال دی. بل پلو هم د پیښور په مرکزی جیل کې بیان نن سهار د پاکستان پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ځانمرګي برید لپاره تورن پیژندل شوی یو کستا پانسی ورکل شوی. دا په دغه تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه 13 ورځ پیښور خار او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو دوران یو سل 50 مشکوک کسان نیول شوي دي چې 50 پکې د افغانستان اوسیدونکي دي. اعلامیه زیاتوي چې افغان اوسیدونکي د اسنادو د نشتوالي له کبله گرفتار کړي دي. پیښور پولیس دا هم وایي چې د عملیاتو دوران یې د نیول شوي کسانو څخه یو کلاشنکوف، 2 ټوپکې، 144 تمانچې او 50 مرمۍ هم ترلاسه کړي دي. بلخوا نن سهار وختي پیښور جیل کې په 2003 کال کې پرویز مشرف باندې ځانمرګي برید کې ککړ بندي نیاز محمد پانسی کړی شوی دی. د جیل یو کارکوونکي مشال ریډیو ته وویل چې نیاز محمد یو ورځ وړاندې د پانسی ورکولو په غرض د هریپور جیل څخه پیښور جیل ته راوړل شوی وو او دا چې په دې موقع د پیښور جیل دننه او بهر سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شي وو. یاد دی وی چې نیاز محمد په 2004 کال کې په مشرف د برید په تور کې گرفتار کړی شو او د دې څخه وړاندې نوموړی په پاکستان ایئر فورس کې تخنیکی کارکوونکی وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو نن په پیښور کې د مدني ټولنو استادو په دغه ښار کې چې د آرمی پبلک سکول باندې وسلوالو دروانی میاشت په 14 نیټه کوم برید کړو، کوم خونړی برید کړو، دغه پر ضد د اعتراض په توګه احتجاج کړی دی. یو شمېر سړکونو ته وتی دي، هغه تړلی دي. بیا داسې رپورټونه هم دي چې ځینې د دې څخه لسګونه کسان پولیسو نیولي هم دي. زمونږ خبریال غلام غوث دا وخت هم په دغه احتجاج کوونکو سره دی. ګورو چې دی په کومه سیمه کې دی. غلام غوث، تاسو تسلیمي شي وایو، ته دا وخت چیرته د پیښور په کومه برخه کې یو دغلته د احتجاج څه وضعیت دی، دغه احتجاج کوونکي څه وایي، آیا اوس هم د پولیسو لخوا کوم د دې خلاف کوم اکشن شروع دی یا څه حالات دي؟
جی بچا صاحب، تو دو شہر نا دخل احتجاجی مظاہرے چکن ہوئے لڑکڑی ہوئے تلتے ہوئے چھپارے کی بیا پولیس دی پبا جن گئے اس کی جگہ سڑکوں نہ لڑکڑی ہو پڑے ہوں پاگی کی دا پولیس سر چکن میں ابھی کے خلاف پولیس ہو ایکشن ہوا اس کو اس کا کسانی کی لڑک والا گرفتار کرا ہوس تازہ چکن داری سر ہم خبری اتنے وقت میں ماول دی پیس لب پا کیا وہ ون شو وس لگا دیو په دې کې ورته نن درا غونډې دوه غل لري پلان لري دا چې کوم د مدني ټولنې په دې اساس دی او دوی څلور د دې ټیم ورکړې دي د مخ کې چې کوم دی پریس کانفرنس کوي چې په څلور بجې به موږ په امن څو وخت بیا راغیږو. دا غونډې دي نو دا چې کوم نه چې یادونه ظاهر کړي نو هغه په دې مظاهره کې د دغه نیونو
بند ساتی خپل گاڑی سڑکونو تمرا باسی پاغا دی پا اعلان چا عمل کړی دی تاسو سوی نه بازارونو کلاو دی سڑکونو کلاو دی اور دن کو بخنا غواړو د زمون د خبريال د ټلیفون لیکا دا سید چې خبرې موږ په سمته غنښ اور دی په دغه اړه تاسو ته پراتونکو خبرونه کې نور معلومات درکو او تاسو ووریدل چې په پیښور کې د مدني ټولنو استادو نن په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو دروانه میاشتې د بریټ ترولاندې د احتجاج په توګه د خار یو شمیر لوی سړکونه وتړل او له حکومت یې غوښتل چې پراتونکو کې دغه رقم نور بریدونو د نه کېدلو ډاډ دوی ته ورکړي. د پیښور پولیسو په جواب کې لزګونه مظاهره چان چې ښځې هم پکې شاملې وي ونیول او په تاڼو کې بندي کړل. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزي د دغه احتجاج کوونکو له یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره چې هم د پولیسو په حوالات کې مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
جی سر او بجو نا بےخبر ٹول سڑکوں بند ہے ملگری روتری ادت روتلے زوانان روتری زنانا روتلے میں دس بجو پورے مکمل پہیا جام اور شٹر ڈاؤن شو یا پتے دوران کے بعد میں بجے پولیس زور شروع کو باہر ہر جائے بانے یا الت زمنگ ملگری پر سڑکوں اور تفصیل نسل یو گھنٹہ دے اگین پس پولیس دا اونی ولو اور پتے کے زمنگ زنانا اریسٹ منگ تقریباً کسان گرفتار کری منگ چپ
عالم صاحب تاسو ضلعی انتظامی یا حکومت سره په اعتماد کې مونږ اوګست دلی سره مونږ احتجاج پاړه خبره نه وکړي
سره بالکل شی هوا دی ویل چې دا پورمنی مونږ بالکل به پورمنی زمونږ سره کان نه زمونږ سره کوم چې خدای دې زمونږ نه د چا نکم خوګ نه کی خدای دې چا یو شي شمره نه ماته نه کی مونږ پورمن خلک یو دا ټول تر میاسته خلک دي چې زمونږ سره ځان نه دي دا هم بالکل ورته ویلی خو دې په وجود هم دې د امن आवाज برداشت نه شو
سید عالم صاحب دغه ته کوم پولیس چارواکي د تاسو ور سره خبري شي اغي سوې چې تاسو له احتجاج اغي ولې منې کړل تاسو ولې نیولې
اغه خو رویم ډېر بدتمیزانه رویه دا غوي ته موږ دا ذکر وکړو چې درنه کول چې ناستل د خپل आवाज چې کول دا د هر شهري حق ته دې مرا سره منل موږ ورته دا حق په پنجاب کې شته دا په اسلام آباد کې شته دا په پنډي کې شته دا په کراچۍ کې شته دا په پښتونخوا کې ولې نشته او بیا په ټول ترګری کې د شپږ زره شهیدانو کې 50 زره د پښتونخوا دي نو بیا هم تاسو موږ ته به اجازه راکړي خو دې ډېر هیڅ دلیل نور نه وو به چې بره نه حکم شوی دی او بس موږ ته بره لا نشته تاسو پور به گرفتارو بیا ټولې ونیولې
سید عالم صاحب د خپل احتجاج په اړه راته کوي آیا په دې کې تاسو داسې قسمه کار وو چې هغه د حکومت لپاره څه مسله وه یا د عوامو لپاره څه مسله وه اصل هدف تاسو د احتجاج څه وو
موږ دا غوښتل چې هغه ماشومان چې کم شهیدان شوي دي د هغې مور پلار لپاره او هغه ماشومان چې کم ژوندي پاتې شوي دي د ټول ناول دی د دوی نفسیاتي بحالي وشي دوی دا نه وکړله موږ ورته وی چې د شهیدانو د یادګار جوړو دوی دا نه وکړو موږ ورته وی چې دا د تاسو نه غواړو چې دا حادثه د اخرنۍ حادثه یي موږ نه تحفظ راکړي تاسو تحفظ نه شي راکولی که تحفظ نه شي راکولی نو تاسو ته د حکومت کولو څه حق نشته دی دا زمونږ مطالبه دی دا دوی برداشت نه کړی شوي
نو سید عالم صاحب اوس څه وینئ تاسو په تاڼه کې دې وخت کې بعضې کارکنان چې دي نه هغوی به بهر وي د احتجاج څه صورت حال دی او ستاسو څه وینئ تاسو به په دې تاڼه کې تر کومې پورې
اختیار خو به د دوی سره وي چې دوی نو کله ساتل غواړي که دوی مونږ سبا پورې ساتي بله ورځ پورې ساتي نو مونږ خو به خپل عدالت ته ځو او که نن هم خلاصوي نو دا 4 بجې مونږ په امن چوک کې چې کوم د ماشومانو په یاد کې کوم غونډه یخې ده هغه به انشاءالله کوو
په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو دروانه میاشتې د بریټ په وړاندې د احتجاج کوونکو لیوا مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره موږ د خبريال زلان یوسفزي مرکه اوریدا او په پاکستان کې د دینی مدرسو اتحادی پرون په پیښور کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې په یاد خار کې پر دغه خونځي د پاکستانی طالبانو دروانه میاشتې دغه خونړې بریټ په کلکه وغند د ټولنې د پاکستان حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د کیدونکو پیښو لپاره د دینی مدرسو زده کوونکو ته د ګوتې نیولو پالیسي لمنزا یوسی. لپی خبر پی بیا هم د زلان یوسفزی رپورٹ اورو.
د پاکستان وفاق المدارس مرکزی نائب صدر او د جامع حقانیہ یا دا کوڑا خٹک د مدرسے مرستیال محتمم مولانا انور الحق د خبری کانفرنس رستو مشال ریڈیو ته ویل چې آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو برید د یو مسلمان او یا د انسان کار نشی کېدی.
ډیر مزمت کو دا یو درنده زناورم چې وی لغوم دا ته عملونه کی مونږ دا کل ایرول غواړی یو مسلمان نو تر صدو پورې دا دومره سخت شدید ترین او بدترین واقعه دا چې دا ریزه نشي. آخر دا ماشومان سو گنا وا قرآن وی ولا تذر وازر تو وزر اخرى تا جرم کرے دے اگر کی ماتا سوک سزا نشی پلار کرے دے زوی تنشی ورکولے زوی کرے دے نو پلار تنشی ورکولے.
د وفاق المدارس د خیبر پختونخوا ناظم مولانا حسین احمد وینا وا چې د دوی په مدرسو کې د ترهګرۍ عناصر شتون نه لري. نوموړي زیاته کړه چې کچري د دینی مدرسو د تنګول لړۍ ختمه نشوه او دوی په احتجاج کولو مجبور شول نو حالات به لا نور هم خراب شي.
مونږ دا وایو چې د دې د وجه نه به حالات خرابېږي ځکه چې دا طبقات کوشش دا کوي چې دا دینی طبقه مذهبي جماعتونه مدارس دا او د حکومت او د ریاستی ادارې دا یو بل سره مخامخ کی او یو بل سره اوجنګي.
د پام وړ دا چې وفاق المدارس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې دوی سره اتل زرا وسو دینی مدرسې رجسټرډ دي چې په کې د دیرشت لکو څخه زیات طالب علمان دینی زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان حکومت د شمیرو ترمخه وسلوالو د روان 2014 کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې 1400 په قبایلی سیمو کې لزګونه سکولونه ړنګکړي چې په کې د ځینو هغو پر بیا جوړولو کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په هم یاد کال کې په خیبر پختونخوا او یا هم قبایلی سیمو کې کوم نوې سکول نه دی جوړ کړل شوی. د پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2014 کې 12 سرکاري سکولونه وسلوالو په 14 نوړن کړې دي چې د کې پزنو باندې کار شروع شوی دی او په نورو به هم په راتلونکي میاشت کې کار پیل شي. د تعلیم محکمه دا هم وایي چې په دغه 12 سکولونو کې د پیښور ورسکروډ آرمی پبلک سکول نه دی شامل ځکه چې د دوی په وینا د هغه انتظام دوی سره نه دی. د لړ کې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شیردراز خان مشال لیړو ته ویل
1/1/2014 په خیبر پختونخوا کې زمونږ په 12 سکولونو باندې اټیک شوی وو. په دې کې چې کومه دا درې سکولونه په بنو کې او تقریبا و سکولونه په 400 کې بلکې اته او یو په هنګو کې اټیک شوی وو. د بم بلاسټ لپاره ریګولر ای ډی پی سکیم دی او کله هم چې اټیک کیږي مونږ ته ایف آی آر او ډیټیل کا سیستم میډ دی سبمیټ کی. زمونږ پرایورټی دا غدا چې ویزن دی ویک د کې اپروول مونږ وکړو او په دې باندې مونږ فوران کار شروع کو کنه. اوس په 400 کې په اوو سکولونو باندې ان ډبلیو د کنستراکشن شروع کړی دی.
دوی دا هم ویل چې په تیر یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې یو هم نوې سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا په 14 دسمبر په پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې د خبرې ورستو د سکولونو د امنیت په خپل باندې دوی ویل چې لا تر دې دمه صوبایي حکومت ختمي فیصله نه ده کړې خو ولې په بیړني بنیادونو یې ځینې ګامونه پورته کړی دي.
دا ساب په بخې دا ټول فایلونه پراته دي د کې مو سکول امپروومنت پلان دی. په دې کې اول پرایورټی زموږ دا غدا چې بونډریوال چې شه بونډریوال کم دی یا ټیټ دی او دا به پاسه او چت کوي. په دې سر باندې به شیشه او دا شایونه به ولګوي. دا په ایمرجنسی بیس باندې سبا یې دوبر تقسیمو درې ورځې نه بعد باندې موږ اپروول وشي او دا پیسې به لاړ شي ترو پی ټی سی او دوی به فوران کار په شروع کوي.
بلخو په دې لړکم چې د فاټا سیکریټ د تعلیم څنګه چارواکو سره تماسونه ول نو هغوی مشال لیړو ته ویل چې د فاټا سیکریټ ټول تعلیمي څنګه په هړتال ده او دوی لا تر دې دمه په 2014 کال کې د ړنګ کړې شوې سکولونو شمیره نه ده ترلاسه کړې. هم د فاټا سیکریټ د تعلیم څنګه یو چارواکي آزاد خان مشال لیړو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرطو ویل چې تر اوسه پورې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا بریدونو او سیلابونو کې خوشا شپږ سوه سکولونه ړنګ شوي دي چې پکې په 321 باندې د بیا ودانۍ کار شروع شوی دی. ولې دوی زیاته کړه چې تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې یو هم نوی سکول نه دی جوړ کړی شوی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د پارلیمان د غړو ترمنځ پرون په اسلام آباد کې خبري پیل شوې. دا کانفرنس د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د دفاعي کمیټې او د پاکستان د سنټ د غړو ترمنځ د افغانستان لپاره د ملګریتوب د ډلې لخوا جوړ شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان د پارلیمان له غړو سره سره د هیواد د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار هم برخه اخیستې وه. نور جزئیات اورو د ملالای بشیرنه.
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی پارلمان د غړیو ترمنځ د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی دی. پرون د دې کانفرنس لمړی ورځ وه. په دې کانفرنس کې له افغان لوري د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې شل کسیزه پلاوی برخه اخلي. په دې کانفرنس کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو سره سره نورې هغه ډلې هم برخه اخلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شورا وابطو د ودی لپاره کار کوي. پاکستانی سناتور افراسیاب خټک چې په دې کانفرنس کې برخه اخیستی و په دې اړه وویل چې د کانفرنس لومړی ورځ ډیر په بریالیتوب پای ته ورسېده.
حکومت مجبور کی چاہے فلو سیاستوں کے جو خواہ کم ریگولیشن ہو اگر ادھر کی اور باید داسی گمن اچت کی جیو بلتا کنات ور کی سے واقع مونگا
دی وای په دې کانفرنس کې ډېری ګټوري خبري وسوي. د شاغلي خټک په وینا د کانفرنس ګډونوالو زیاته کړه چې باید په اخلاص آزاد او واضح توګه لیو بل سره خبري وکړي. د شاغلي خټک په وینا د پاکستان او افغانستان دواړو خواو پر دې موافقه وکړه چې په خوا چې کوم اشتباه وسوي دي هغه باید په راتلونکو کې تکرار نشي. څېړونکي وایي چې له ډېره وخته د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط په عمومي توګه د بې اعتمادۍ پر بنسټ ولاړ دي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې دغه هیواد نه یوازې د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي تر څو په افغانستان کې تروریستي حمله وکړي، بلکې په خپل هیواد کې حقانی شبکې او افغان طالبانو ته خوندي ځایونه هم ورکړي دي. بل خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات ټینګولو پلوي کوي. د څېړونکو په وینا له افغانستان سره ښه روابط د اقتصادي او امنیتي لحاظ د پاکستان په خپل ګټه دي. د پاکستان او افغانستان د شورا روابط په اړه هغه وخت هلی زیات سوې چې د افغانستان نوې ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ولاړ او هلته د دې هیواد د صدر اعظم د پوځ لمشر او سیاسي ډلو لمشرانو سره وکتل. دا به له وخت سره څرګندېږي چې داس کانفرنسونه به د افغانستان او پاکستان د روابطو د شکولو په لړ کې څومره ګټور ګام وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه لړۍ چې د مزدور او کروندګر د ټاکلو لپاره ده نن په ټوله صوبه کې پیل شوې ده. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند اتحاد په کلا عبدالله سیمه کې سره شوې او دا ګوندونه وایي هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې همداسې اتحاد وکړي. بلې خواته د صوبې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي د کوټې په شمول په ټولو پښتون میشتو سیمو کې به تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو لستوري رانغښتي، هر یو د خپلو کاندیدانو د ګټلو دعوا کوي. د سه شنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند غړیو او د دوی اتحادیانو چې جمعیت علما اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او واکمن مسلم لیگ نون ورسره دي د کوټې په مدواتي کلب کې خبري کانفرنس وکړ او ادعا وکړه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اتسکسي د پلرني ټاټوبي ګلستان ډیرای څوکۍ به د دوی اتحادیان ګټي او زیاتوي له دې څخه به د دې صوبې وګړي ته دا معلومه سي چې اولس یاد ګوند رات کړ. په دغه اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی حاجی محمد نواز وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې به د دوی اتحادیان په ټوله ضلع کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. په ضلع کل عبدالله کې د دغو خلکو هیڅ اکثریت نشته او په کوم بنیاد چې دا خلک راغلي هغه ټولو ته معلوم دی. هر هغه چا چې له دوی سره په ټول ټاکنو کې مرسته کړې اوس یې هغه مرسته په غاړه کښېوتې ده، ځکه چې د هغو خلکو له دوی څخه کوم توقعات مو او کومې هیلې یوې دا وخت په میدان کې هیڅ نه تسترګو کېږي. په دې خبري غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اتسکزي وویل دوی هڅه کوي چې د کل عبدالله غوندې په ټولو پښتون میشتو سیمو کې له یادو ګوندونو سره اتحاد وکړي او په هره سیمه کې تر ټولو زیاتې څوکۍ په خپل نامه کړي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي د دوی سیاسي مخالفینو په یولسم مې هم ورته دعوې کړي، خو د په خبره هولس د همدوی ملګری دی.
دا خدای مخ کې په قومي اسمبلی کې دغه ویلې ولسم ماته ورک په صوبای اسمبلی کې دوی دا ویلې ولسم ماته ورک بلاتي الیکشن کې بیا چمن میونسپل کارپوریشن کې پښتونخوا ملي پارټي زیات کونسلر منتخب وسو په ډیسټریکټ کونسل کې بیا د پښتونخوا ملي پارټي د نور په غوندونو په نسبت باندې زیات کونسلر منتخب وسو د ولست رائے چې دغه سره
د ویل ورده چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو درې ملړې نن تر سره کیږي چې د الیکشن کمشنر سید سلطان بایزید لوینا سره سم د مزدورانو او کروندګرو ټوله 1460 چوکۍ لري چې 1400 یې خالی دي په 1480 باندې بلا مقابله کاندیدان ټاکل سوي او په پاتې هغه به هم نن د چهارشنبه په ورځ رایا چول کیږي
لکوټې زمو خبريال خدایدون ناصر او اوریدونکو دولس نیم بجې شوې د مجید بابر نه به لند خبرونه وورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې پاکستان کې دا مهال غیر معمولی حالات دي او داسې حالاتو کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروری دي. د پېښور پولیس وایي چې تېره ورځ د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال د 45 افغانانو په ګډون 150 مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل د ونیول شوو افغانانو سره پاکستان ته د سفر قانوني کاغذونه نه وو. په پیښور کې چارواکي وایي چې نن سهار په 2003 کال کې په پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته قاتلانه برید په جرم کې ککړ مجرم نیاز محمد ته د 500 سزا ورکړې ده. د پیښور پولیسو نن په پیښور کې د مدني ټولنې یو شمیر کارکوونکي په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو د برید پر ضد او وژل شوو کسانو سره د یووالي په موخه د احتجاج له وجې نیولې دي. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي کمیشن وایي چې د دغه صوبې په بلدیتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو په خالص حکومت د ټاکنو درېمه لړۍ نن ترسره کیږي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کانفرنس دویمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي. د انډونیشیا بهریه وایي چې دوی د هغه الوتکې د لټون پر مهال چې پکې 122 مسافر سوار وو او بېدرکه شوي وه په لسګونو مړي د سمندر نه راویستې دي. امریکا په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکي وسوارې ډلې الشباب د مشر د نښه کولو په موخه هوایي بریدونه کړي دي. تېر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان مارک رایټ په یو خبر شوی بیان کې وویل چې دغه بریدونه د سومالیا په جنوب کې د ساکو په سیمه کې هدف په نښه کړي دي. د امریکا د ایوان نمائندگان د خارجي چارو د کمیټې یو مهم غړي ایلیټ انګل چې د ډیموکرات ګوند غړی هم دی د آذربایجان په مرکز باکو کې د ریډیو فری یورپ په بیرو دفتر د دغه هیواد د سارنوالانو لخوا د رواني میاشتې په 16 نیټه د چاپو او د دغه دفتر د کارکوونکو لپاره پښتنو سخت اندېښنه څرګنده کړې.
لرن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار دخلي وایي چې د امریکای لخوا د 350 کروڑ شلک ډالر امدادي پیکیج کې به زیاتره برخه د شمالي وزیرستان په متاثرینو خرج کولای شي. د ادارې په وینا چې ملک د ترخګري د ختمون لپاره د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړی دی چې لکبلی په لکونو قبایلي ولس به کور شوې دي او د بنو په شمول د پاکستان په مختلفو خارونو کې په خپل وطن دنن د مهاجرت ژوند تیروي. ادارې زیاتره د بې کورشو خلکو د خیر خیګړې لپاره خو پاکستان حکومت پوز سیاسي ګوندونه مذهبي تنظیمونه او نور یو شمېر ادارې کار کوي خو که وخت شي نو دا ډېره غټه علمیه ده او د دې لپاره غیر معمولی اقدامات کول او د غیر معمولی وسایلو ضرورت دی. نو په داسې حال کې د امریکای لخوا دا امداد ډېر د ستاینې وړ دی. نو باید چې د امریکای سره سره نور ملکونه هم دې لړکی د پاکستان مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دے. بل پلو د پیخور نخ پریدون کے مشر کو سپانہ خپل ادارے د پیخور د اسکولونو پیخ رستو د اسکولونو په حفاظت او دغل ته د سکیورٹی انتظامات لپاره د خفیہ کیمرو په معاملہ لیکلی او وای چې تر سو په نجی اسکولونو کې د سکیورٹی انتظامات او دغل ته د کیمرو لګولو خبره ده. نو په خا او معیاري اسکولونو کې د وړاندې نه خفیہ کیمرې او د سکیورٹی انتظامات شوی دي. نو بیا ولی د ادارو د سکیورٹی په نوم باندې د ماشومان د مور او پلار نه په فیسونو کې د پیسو اغست غوښتنه کړې ده. ادارې مخکې وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه دا رواج عام دی چې په پرایویټ سکولونو کې به په سناسه ډول د مور او پلار نه پیسې اخیستل کیږي. ادارې اخیر کې وایي چې حکومت له پکار دي چې تر هغه د سکولونو خلاصولو اجازه نه ورکوي تر څو چې د سکول مالک په خپل د سکول د حفاظت بندوبست نه وي کړی او دا د دوی لپاره یو ضروري امر هم وګرځوي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو غښتلې پالیسي جوړه کړې ده. پاکستانی عدالت لخوا پر ممبئی ښار د 2008 کال د برید په تور ککړ کس په ضمانت د خوشي کولو پریکړې دغه هیواد د شرمندګۍ له یو حالت سره مخامخ کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي په افغانستان کې مستقل امن یوازې د خبرو اترو له لارې راتلی شي او افغان حکومت هم دغه لار خپله کړې خو وسلوال طالبان بیا دغسې کولو ته آماده نه ښکاري. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د اسلام آباد های کورټ د تیر ګل په ورځ هغه تن په ضمانت د خوشي کولو امر کړی چې په مبینه توګه د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو منصوبه یې جوړه کړې وه. د عدالت دې ګام د حکومت هغه هڅې ناکامه کړې چې د دې تن په تحویل کې د ساتلو لپاره یې کولې. د امریکا نخ پریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو رامان نومیداتن د لشکری طیبه وسلواله ډلې یو سینیئر کمانډر پاتې شوی یا د وسلواله ډله باندې د ممبئی د ترهګر بریدونو ترسره کولو تور دی. په دې بریدونو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. دغه بریدونه او د هغې نه پس د پاکستان ځینې اقدامات د هند او پاکستان ترمنځ تر ډېره وخته د کړکیچ سبب ګرځېدلی وو. ورځپاڼه د لکوي د وکیل راجا رضوان عباسی د خولې لیکي چې عدالت یې موکل ته ضمانت ورکړې نو د هغې نه پس په تحویل کې د لکوي ساتل د عدالت د حکم نه سرغړونه ده. بلخوا سرکاري وکیل جانگیر خان جدون د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال د عدالت نه غوښتنه وکړه چې حکومت ته د لکوي په تحویل کې د ساتلو لپاره نور وخت ورکړي خو عدالت ونه منله. زکیو رحمان لکوي په هغه وو کسانو کې شامل دی چې د ممبئی بریدونو په تور کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې پاکستان د 14 دسمبر د وسلوال برید د غم نه وتلی نه دی د عدالت لخوا لکوي په ضمانت خوشي کولو د هیواد د شرمندګۍ سره مخامخ کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه نه وځي بلکې دلته به 3000 د نیټو او امریکایي ځواکونه د روان کال نه پاس هم موجود وي چې زیاتره به د افغان ځواکونو تربیت او لارښوونې ته توجه ورکوي. د افغانستان د ځواکونو شمیره تیر کال 3,00,000 او 50,000 ته رسیدلې وه چې په روان کال کې اکثر عملیات په خپله ترسره کړي دي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي ځواکونه به په ځینې موقعو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایان کوي او د ضرورت په وخت به د افغان ځواکونو سره هم مرسته کوي خو دا واضح نه ده چې امریکایي ځواکونه به دا ګام په کومو حالاتو کې پورته کوي. ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې د امنیت ټینګولو تر څنګ خپله مرګ جوبله هم راکمه کړي. سکال د رواني میاشتې تر نیمایي پورې د افغان پوز او پولیسو 15,000 او 1,400 کسان وجل شوې دي. دا شمیره په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د وجل شوې امریکایي پوزیانو د 200 نه هم سیوا ده. د ورځپاڼې په وینا زیاتره افغان او نړیوال چارواکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن ټینګېدلې شي او که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد سوله خپل اولنۍ ترجیح ګرځولې خو طالبان لا هم دې ته تیار نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو پرون په ماسکو کې د حکومت پر ضد لوی لاریونونه وشول. د کرملین قصر ته نږدې زرګونه کسان راټول شوي ول او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د حکومت پر خلاف شعارونه ورکول. دا اعتراض کوونکي له هغه وروسته د منیش په میدان کې راټول شول چې د ماسکو ښار یوې محکمې الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال دی د درې نیمو کالو په بند محکوم کړ. نور له ملالې بشید څخه اورو.
پوتین د روسیې لپاره د شرم وړ دی. دا هغه شعار دی چې تیر شپه د کرملین سره نږدې زرګونو لاریون کوونکو د روسیې د حکومت پر خلاف ورکاوه. بل شعار یې دا و چې نوی کال بې پوتینه. د لاریون کوونکو له اعتراض څو ساعته وروسته پولیسو دا خلک د منیج له میدانه د باندې وایستل. د ازادي راډیو روسي څانګې د راپور له مخې پولیسو یو شمیر لاریون کوونکي ونیول او یو شمیر نور اعتراض کوونکي په ارامي له هغه ځای لرې شول. دا لاریون کوونکي چې د منیج په میدان کې یو ځای شوی وو د الکسی ناوالنی پر خلاف د محکمې د حکم پر ضد یې اعتراض کاوه. ناوالنی چې د روسیې د حکومت له مخالفینو څخه یو دی، پرون د روسیې په یوه محکمه کې د درې نیم کاله په تعلیقي بند محکوم سو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست رئیس فدریکا موغیرینی پرون وویل داسې ښکاري لکه د ناوالنی پر خلاف تورونه چې سیاسي انګیزه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کی هم ویلي چې واشنگتن د الکسی ناوالنی پر ضد د دې حکم له صادرېدو وروسته اندېښمن دي. دا پریکړه زما په فکر د اندېښنې وړ ده او داسې ښکاري لکه د سیاسي فعالیتونو د مخنیوي لپاره چې رامنځته شوې وي.
example the russian government's growing crackdown on independent voices
alexei navalny chi da farwari da miashti rahisi pa khpal kor ki nazar bandi parund hatsi wakde chi pa moscow ki da manish pa maidan ki da laryun kawun ko sara yobzasi khuda police ul khwa wani walsu راپورونه وایي چې پولیسو ناوالنی بیرته خپل هغه کور ته بیولې چې پکښې نظر بند وو. پرون د ورځې په اوږدو کې یوې هنري ډلې چې نوم یې بلواګری پېښانې دی د انټرنیټ له لارې یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې یې له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دې لاریون کې برخه واخلي. د موسیقي دا ډله یو شمیر داسې ښځو جوړه کړې ده چې د ولادیمیر پوتین پر حکومت انتقاد لري. د فیسبوک پر دې انټرنیټي پاڼه شاوخوا 3000 خلکو لیکلي وو چې په دې لاریون کې به برخه واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدن کول امریکا خبریدونکو د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلي افغان طالبانو له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل دی یوې مسخري په توګه یاد کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونو د افغانستان د ارلس کلنه جګړه په خپلې ماتې سره پای ته ورسوله. لیکن په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پیادولو سره وایي چې دغه هیواد حکومت لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي افغان طالبانو د تیر ګل پر ورځ یو ورځ وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت رسمن پای ته ورسو. په یو خبر پاڼه کې وویل چې بهرني ځواکونه د خپګان او ناکامۍ په حالت کې له افغانستانه وځي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په لیږل شوي اوږد پیغام کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه امریکا او د دې غربي ملګرو ته ډیره ګرانه تمامه شوه. نوموړي زیاته کړې د افغانستان په جنگ کې د غربي هیوادونو زرګونه ځواکونه مړه او ټپي شول، بلیونونه ډالر یې ضایع او ولسونه ستړي شول. دغه هیوادونه له اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شول او په نړیوال کچه خپل وقار له لاسه ورکړ. د لیکنې تر مخه ټاکل شوی چې د 1200 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه چې 9800 به امریکایي وي د راتلونکو دوو کلونو لپاره د ناټو د نوي ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې 13 سپتمبر میاشتې د حکومت واګې ترلاسه کړې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي. دا لوزنامې په افغانستان کې د غربي هیوادونو دوامدار پوځي موجودیت ته اجازه ورکوي. لیکنه په افغانستان کې د طالبانو د ورستیو بریدونو په یادولو سره وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د امنیت په لړ کې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ایساف د نوي ماموریت ټول تمرکز با چې د 2015 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي د افغان ځواکونو پر روزنه او پیاوړتیا وي. په افغانستان کې وسلوالې ډلې بیا وایي تر هغې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نوي په دغه هیواد کې به له جګړې لاس وانخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. الیگزاندر مانتیسکی د څرګندونې د سیشنبې په ورځ د مشال رادیو له افغان څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغان ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې لپاره پوځي او مالی مرستو ته اړتیا لري. قسیم سولمل نور جزئیات لري.
په کابل کې د روسیې نوی سفیر لازادې رډو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې روسیې له افغانستان سره په بیلابیل برخو په ځانګړي توګه پوځي برخو کې مرستو ته ژمنه ده. الکساندر مانیتسکی ویل روسیې له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتون کېده. دوی وایي روسیا له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. موږ د یو خپلواک سولهیز او له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي یو. له همدې امله موږ غواړو چې افغانستان ته پوځي مرستې برابرې کړو. نوموړی همداراز ویل روسیا نه یوازې دا چې افغان حکومت ته د سپکو وسلو سپارلو ته چمتووالی لري، بلکې غواړي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هم سلګونه افغان ځواکونه وروزي. خو ښاغلی مانیتسکي ویل دوی د دې هدف لپاره د افغان او روسي چارواکو له لورې د پوځي اکمالاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو انتظار باسي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له افغانستان سره په پوځي برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ له چمتووالي خبره کړې وه. د کابلوف په وینا روسیه به هیڅکله افغانستان ته ځواکونه ونستوي. دی وایي افغان پوځیان دا مهال کافي وسلې لري، خو دغه راز زیاتوي چې شای په راتلونکي کې پوځي اکمالاتو ته اړتیا پیدا کړي. د یادونې دی چې افغان پوځ په تیرو څو لسیزو کې د روسیې سخت وسلو څخه ګټه اخیستله، او دا مهال هم د شوروي اتحاد له وخت زیات شمېر وسلې په دغه هیواد کې شته. په همدې حال کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پوځي مرستو ته اړ دی. محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه درنو وسلو ته اړتیا لري، او هر هیواد چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو دوی به هرکلی وکړي. شغلی سالنګي وایي هر ډول بې قید و شرط مرستې چې کوم څوک کوي موږ یې منو. له تروریزم سره مبارزه زموږ د فکر او پروګرام یو برخه ده. طبعاً موږ په یو داسې وضعیت کې یو چې درنو وسلو ته ضرورت لرو. شغلی سالنګي زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړه، خو په خبره دغه ځواکونه لا هم مرستو ته اړ دي. ځینې کارپوهان وایي له افغانستان سره د روسیې ملکي او پوځي مرستې به بې ګټې نه وي، خو په دې برخه کې د دقت سپارښتنه کوي.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اور دیم کو د افغانستان د کورنل ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه دغه ولایت لوالي شجاع الملک جلالا سره د مشال رادیو د افغان څنګه خبريال روح الله انوري مرکه کړي، او لومړی ترې د دانګام د امنیتی وضعیت او دغلت د امنیتی ځواکونو د پرمختګونو په اړه پوښتنه کړي ده.
التز منګه امنیتی ارګانونه تلې دي پیش قدمی کړي د خپل هدف پورې بعضی اساس ځایونه چې طالبان نیولې لکه ایوب باند او زمان پوستا او د کارکوټ سره او دغه بعضی پوستې اغزمنګ امنیتی ارګانونه نیولې. مشکل دا و چې ماینونه پر شو اولته زمنګ قطعات چې لاړه هغه سره البته موږ شهیدان مرته نو اوس د سینې چې دفاعي حالت کې بلکې یو خط نیولې د خط نمخ کې موږ د دې لپاره چې زمنګ دغه کمې کړې کما شومان چې هغه په ساوونو کې و یا په شینکی کې و یا لاندې باندې و چې دغه خلک راوځي، نو هغه خلک تقریبا یو هدف پورې راوځي. اگر چې نن بیا یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسې چې یو 15 کورونه نورم سوي دلته. په هر صورت زمنګ امنیتی ارګانونه چلته تللي د خپل پلان مطابق باندې مخکې دي تر څو چې هغه وکولی شي چې شینکي ته ورسیږي، او په هغه وخت کې بیا خپل قطعات هلته ځای په ځای کړي. نو هغه خلک تقریبا یو هدف پورې راوځي. اگر چې نن بیا یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسېد چې یو 15 کورونه نورم سوي دلته.
پرون ورځ په نورګل کې هم وسلوالو طالبان د پاڅون کوونکو خلاف جنگ پیل کړ. هلته څه حالات اوس روان دي؟
هلته هم دا اوس ستاسو د راتګ نه مخکې ما له تلیفون راغی چې هغه کومې پوستې چې پاڅون کوونکو پرېښودي دي هغه ادعا کوي چې مخالفینو درې مړي او څلور زخمیان هم دي. په هر صورت جنګ شوی دی، هغو پوستې لاس ورکړې وې. اوس بېرته زموږ امنیتي ارګانونه لاړه پوستې وله جوړوي، خلک بېرته ځای په ځای کوي، او د مخالفینو هم دا هدف دی چې کوم ځای کې چې پاڅون شوی دغه خلک وځپي د دې دپاره چې نور ولسوالو کې پاڅون ونه شي.
دلته په دانګام کې د پاڅون کوونکو خلاف هغه د طالبانو ټوپک راخسته دي. هلته د نورګل په خلکو باندې حمله شروع کړې دي. آیا که حالات هم داسې شي او په پاڅون کوونکو په ناړۍ کې هم بریدونه شروع شي، بیا به څوک پاڅون ته زړه ښه کړي؟
نو دا غو هدف هم دا دی چې دا وټکو چې په نورو ولسوالو کې پاڅون ونه شي. خو په هر صورت دا د خپل د ولسي خلکو احساسات دي چې د مخالفینو مقابل کې پاڅېدلي دي. موږ به کوشش دا کوو چې نور ولسونه او مخالفین سره ونه جنګېږي. که دغه څوک په ډېر شوق باندې او په علاقمندۍ باندې پاڅېږي، یو بل سره به تفاهم کوو چې داسې ونه شي چې سبا له بیا زموږ دغه نظامي قطعات هم خواره شي، څوک په یوه ولسوالۍ څوک په بله ولسوالۍ کې. کوشش کوو چې دغه لاسته راوړنې وکړو او دغه ځایونو ته موږ خپل نظامي قطعات ورسوو.
د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه مو د یاد ولایت لوالي شجاع الملک جلالا سره زموږ د خبريال روح الله انوري مرکه اوریدا او اوریدونکو هم د کونړ ولایت لدانګام ولسوالۍ څخه د جنگونو لامل بي ځای شو. کورنۍ سره په جلال آباد ښار کې د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی. د مرستو ټولونکو وایي په مرسته شو پیسو به بي ځای شو کورنۍ ته پر خوراکي توکو سربېره د ژوند اړتیاو نور یو شمېر توکي واخلي او خپل لاسونو به پرې وویشي. په دغه اړه جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ چې د جنگونو له امله خپل کورونه پریخي او پر مرکز اسدآباد سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې میر شوي پر خوراکي توکو سربیره سرپنا او ګرمو لباسونو ته اړتیا لري. په همدې خاطر په جلال آباد کې د افغانستان د زیارستونکو ملي ټولنې د تیرو درې ورځو راهیسې د مرستو د ټولولو کمپاین پیل کړی چې لا هم دوام لري. د یادې ټولنې د سیاسي اړیکو مسؤل محمد نادر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پر مرسته شوو پیسو به خوراکي او د ژوند د اړتیاو سره سم توکي واخلي او بې ځایه شوو کورنیو ته به یې ورسوي.
اکثرا هغه کسان دي چې لاس گاڑی والا دي، رکشې والا دي، عادي دکانداران دي، او مونږ غواړو چې دغه کومکونه چې تر اوسه مونږ په مورلاک شکل باندې ساتلې دغه به مونږ په اخر کې دغه به حسابو او په دغه باندې جنگ زپلو ته مصیبت زپلو ته به مونږ خوراکم وا کمبلې او باز شیان چې ضرورت دي اولې ضرورتونه دي دغه به واخلو او هغوی ته به رسوو.
په دغه کمپاین کې عام ولس په ډېرې علاقمندۍ سره د خپل وس سره سم مرسته کوي. دوه تنو مرسته کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد زمیر دی او د چپټر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کوم اړه خلک دی باید چې د دانګام د خلکو سره ښه په میړانه او ښه په دغې سره کومک وکړي ولې چې د هغوی باندې ډېره سخته تېره شوې ده. بچیانې شهیدان شوي، کورونه وران شوي دي.
نوم مې شاهدالله دی، ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دانګام کومه پېښه رامنځته شوې ده، د زخمیانو سره دغه د وس مطابق کومک مې ورسره وکړ او له ټولو هېوادوالو څخه غواړم چې دغه ښځه اورېدلې ولس سره همکاري وکړي.
یو تن ماشوم چې د خونځي د کتابونو بسته یې تر شا وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو مې انتظار دی د خیوي شاتان کلی اوسیدونکی یم. ما سره 100 روپۍ د مکتب یا شل روپۍ مې پکې واچولې. د نورو وطندارانو هم زه غواړم چې کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلکو سره مرسته وکړي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه هفتو راهیسې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې وسلوال د ځایي خلکو او دولت سره په جګړه اخته دي چې له امله یې په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د کونړ ولایت پر مرکز سربیره په یو شمیر نورو پر امن ولسوالیو کې ځای په ځای شوي چې د دولت په مرستو سربیره د بهرنیو او کورنیو خیریه ټولنو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفا شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د 2014 کال په اوږدو کې هم چې نن یې اخیرنۍ ورځ د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسیو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پلټ الوتکو بریدونو دوام درلود. دا چې په یاده موده کې په دغو سیمو کې د ډرون ټولې څومره حملې شوي او د څه شمېر شکمنو وسلوالو د وژلو ادعاوې پکې شوي، په اړه یې په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل لري.
د مشال ریډیو شمیره تر مخه 2014 کال کې قبایلی سیمه شمالی او سویلی وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په بریدونو کې ټول 112 شکمن وسلوال وژل شوي. روان کال شمالی او سویلی وزیرستان کې په مجموعي ډول 21 ډرون بریدونو کې 2 په سویلی وزیرستان او 9 شمالی وزیرستان کې شوي. شمالی وزیرستان کې روان کال اولنی ډرون برید 11 جون میرانشاه کې د فوزي عملیات تو وړاندې شوي او باقی 13 وړه ډرون بریدونه د ضرب اعظم عملیاتو وروسته ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شاوال بیلابیلو غرایزو سیمو کې ترسره شوي دي. نمشال شمیره تر مخه 2014 کال 21 ډرون بریدونو کې ټول 40 میزایل داغلی شوي چې 14 پټنځایونه او 9 ګاډي یې تباه کړي. په ډرون بریدونو کې زیاتوالی د 2008 کال نه شوي. 2009 کې 45، 2010 کال کې تر ټولو زیات 160، 2011 کې 15، 2012 کال کې یو کم 50، 2013 کې 26 او 2014 کال کې 21 ډرون بریدونه شوي دي. 2014 کال کې د راپورونو تر مخه القاعده پاکستان او افغانستان کې مهم کمانډر او بهراني عملیاتو مشر عمر فاروق د روان میاشتې په اتمه نیټه د تاخیل خړتنګي سیمه کې په ډرون برید کې سره د درې نورو ملګرو وژل شوی. د راپورونو تر مخه 2009 کال نه 2011 کال پورې ډرون بریدونو کې تر سلو زیات مهم القاعده مشران او کمانډران د سلګونه نورو پلویانو په شمول وژل شوی. پاکستان په بیا بیا ډرون بریدونه غندلی او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼي، خو امریکا بیا ډرون بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو زالو د منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د نیوز لینز په نوم یوې ادارې وړمه ورځ د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې ځایي خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ په ترڅ کې د خبر جوړونې، د جرنالیستي اخلاقو، د جرنالیزم د بنیادي اصولو په اړه معلومات ورکړل. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې د خپل مسلک په اړه په دغه ورکشاپ کې ډیر څه زده کړل. بیا هم د عمر دراز وزیر رپورټ او تر هغې وروسته یو سندره اورو.
دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې د شمالي وزیرستان او بنو خبریالانو ته د ښه جرنالیزم، خبرونو اهمیت، نوعیت او د وخت د تقاضو مطابق د ریپورټینګ اصول وښودل شول. د یادې ادارې طرف نه خبریالانو ته تربیت ورکوونکې او خبریال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته د دې تربیتی ورکشاپ مقصد په اړه وویل.
رپورټران خو په ډیسټریکټس کې کار کوي، خو ډېر این جی اوګان کار کوي، لګیا دي د میډیا د پاره هغه په ډیسټریکټ باندې فوکس نه کوي. د نه مخکې مونږ تلو چا سده ته مونږ ټریننګ کړو، التم مونږ کتل چې د ډیسټریکټ رپورټرانو چې کوم سکلز دي هغه ډېر خواري غواړي چې هغه پالش شي. نو چونکه غریب باندې داریم فوکس نه کوي، داغي ته د ټریننګ دغه موقع هم نشتا. دا ټریننګ چې کوم دی په دې باندې موږ په ډیسټریکټس باندې دغه کوو، دا د دلته بنو کې او شپه په خبر کې هم شوه دی او دینه مخکې په نورو زینو ته بزو.
خبريال فاروق میسودوي دوی دغه ورکشاپ کې د خبر پیجندل او اهمیت نه خبر شول.
ډیر بیسیک شاین وی چې هغه مشتر زده کړل، ډیر چې مختلف شایو په سیمپل استوري دي شدو کنه، هغه شی مطلب کوټس یوز کول، کوټس څنګه یوز کوي، تخپل استوري شی مطلب ریلیونسي مطلب
عبدالسلام بیتابوائی خبریالانو لپاره موجوده وخت کې ډیر تربیتی ورکشاپس یا ټریننګونه په کار دي.
د جرنالیسټونو لپاره په موجوده وخت کې دانه منه ورکشاپونه چې کوم دي ډیر فائدہ مند دي. اوس دا غوړو چې نه را مختلفه درې د دغه علاقې جرنالیسټونو ته دانه منه نه را ورکشاپونه وکړي چې څه په دغه شز دا کې ځکه چې د دې ژوندګیا مشه په خطر شي، رپورټینګ چې کوم دا د یو په غشا دی ته کم لري. نو که دانه منه مختلف ورکشاپونه نه را موضوعات بنده مختلف ورکشاپ
د دې ورکشاپ ټرینر او خبریال اورنګزیب دا هم وی چې موجوده حالاتو کې خیبر پختونخوا مختلفو زیلو او قبایلی سیمو کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي او دوی ته د جرنالیزم د پوهې داسې ډېر تربیتی ټریننګونه پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سڑکی میں نہ مان لا مل کٹو کے مسرے دے سچ تخلو یار اکڑی غم جن بنا دا میں نہ مان لا سڑکی میں نہ مان لا مل کٹو کے مسرے دے مل کٹو کے مسرے دے Thank you.
میں نہ منلا زڑگی میں نہ منلا ماویل کٹو کے مسخرے لے پچوارے میں للائے پوئے گدا میں نہ منلا سڑکی میں نہ منلا مل کٹو کے مس کرے دے ورنہ بختل میں دے دبئی نہ سمندر نادا میں نہ منلا سڑکی میں نہ منلا مل کٹو کے مس کرے دے مل کٹو کے مس کرے دے للے میں لاڈو مسافر شدہ میں نہ مانلا سڑکی میں نہ مانلا مابل کٹو کے مسخرے